لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې ونی د لوبو له میدان په نيزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنی سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوت د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د پنځم پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به درته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ اداري په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي، او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. پدې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له درې لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل الحق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی، او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په درې ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري، او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي، په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي، بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي، تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګ مخکنی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي، خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای، او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان، او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي، او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخ شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ور نکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو لا نشئ موادو ځان وساتئ.
بل ورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه پر ستر سره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 38 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د دسمبر په 16مه نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک دروان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو وار بیا یې له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو او ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روسل هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 45 نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړي، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د دسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 24 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 24مه نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په 2 پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته آسترالیا لوري د 15 منډو هدف ورکړل شو او چې هندستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندي سنیها رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شو. د آسترالیا او هندستان خزینه لوبډله د 1901 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د وایې د چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بزکشۍ پنځم پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 4 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلود چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 4 نیټه د یک شنبه پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسي په مسکو خار کې تر سره شوه. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالې ګټلې وی او یوای بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انټونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 4 نیټه د یک شنبه پورز د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړی ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 4 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. د غراز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلندی جوزف پارکر څخه ماتي خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنې له وسنی نړیوال تل تایسن فیوري څخه ماتي خوړلې و. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بل مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ تر سره شوه چې دیمیتری بیول وګټل او د ای بی ای کمربند هم وګاټه.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ل خپل دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. د غراز د دوه کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتي دي چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د 2 کروڑ لپاره انوسی اجازه نه ورکوي؟
بالکل زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل اکبر کی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زدم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسې کېده یا د سی کانټراکټ جوړې ده نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپل اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپل اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسیدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلی چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لاره حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم لزان سره یو فکر بلري سل کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواوي او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغواړي نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزېږي نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کارونه سو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سده خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سده دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام یې ورکړی ده خو دا پیغام سده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سده موږ نشو کولای
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې ماش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېری وسی کرکټ ده او دوه دي سوالاتو کې کیږي 500 رجستر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دی بیا کلوبالو ته د لس میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي نو داسې فیصلې هلته کیږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي خپل په تخنیک باندې ډیر کار کوي په خپلو کمزورو کوي نقطو به ډیر کار کوي ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي نو دا فائدې هم لري خو کبیا چیرې پیسې نه وي یو دا رقم باندې زونه منځ راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي او د موږ په وخت کې چې وو د سې کار څو واري په دې کار باندې فکر سوی دا تاسو شاهداني خو دا کار بیرته لغو سوی ځکه دوه خواوی چې دې تفاهم ته نه دي سره رسیدلې
په دې کې څه ستونزې ویني چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ کوانټین ډیکا او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي
بالکل په دې کې ستونزې نشته په ډیره دنیا کې هم د سې مخکیم د سې کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې سوي څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي ډیر ملکونه سې دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي کوم د ایرلند مثال راوخلو پندش پاګلو وغاړي کې د سې قرارداد ولري د سنور ټیمونه کومه د سې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي د دې کې بسون زنه وي خو یو وستون زبدا وي سې لوبغاړو سره بیا نمدا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیس کمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګډرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیس کمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزې نه لري
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلې سو خو زه یو طریقه ویلې سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ سوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کداغه بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دولي ګور کوي سو کداغه بنچ مارک نه دی پورته لاړه درې لګه کوي سی د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفورمنس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفورمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه باور کول سي نو د سی او کار کې د چیرې په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډېر زیات دی خرابې دوه په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغله ول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای غوته غوته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړي. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدلونه دومره زر نشي پیدا کېدی. یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی شي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو نو دوی نه دې زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هیڅکله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي. دا ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغیز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل تاثرات به ډیر زیات وي. درې ور ډیر زیات مهم بولران دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې ډیره زیاته کمزورې ده نو دغه بولینګ برخې نه کده درې کس ووزی منګ بل ډیر ستونزو سره مخ سو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرونو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي نو ډیر ځان بولري نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستونزې وی یا ستونزې شته دسې هم نه داسې ټول کارونه دومره د پالیسي مطابق روان دي یا داسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسي ته په کتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. موږ که وګورو د سلیکشن پالیسي سرغړونه هم کړې ده د ایچ آر پالیسي سرغړونه سوې ده نورې سرغړونې ډېرې روانې دي نو په داسې هم نه داسې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ داسې یو بله کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دغه ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لاره ورته پیدا کړي.
اوس کومه لاره شته چې دا ستونزه حل شي لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپله پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لاره استا ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سی ټول ټیم دی کینی ټول ټیم سو کسان نه دی ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ مطلب مونږ هم شاته ایدیا دا وا چې دغه کورس به عملی کوو او خو بیا د هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی اوسیږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصي داسې مسایل وي چې د هغه شاته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپله ډیزاین کړه خپله اساین کړه چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي نو داسې یو کار کېدی سي چې یو ټیم را ټول ټیم را غونډ کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره نو ضرور به د لارې حل راوځي هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي خو دا په بریښلانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم بعضې لوبغاړو ته د درې لیګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لیګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراؤنډ ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سیده ټول ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلن خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنسټرکټیو کلچر د پاره چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخه نیول کېدای شي د ډیر لګونو، هغه لګونه ک وګورو چې د انټي کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیگ چې په هر ملک کې وړوکی او غټ لیگ کیږي نو دغه اجازه سیده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل پی سی ایل بیگ بیش ته د دې نه لاندې دا نور لیگونه دي، نو په دې باندې د غور او فکر دی اوس چې کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیگونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای شي او په دې باندې خبرې کېدای شي.
ورستۍ پوښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیگونه ونه لوبوي نو په راتلونکي کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لږ واخونه سره مخ وي، همدغه څه ده؟
د دې څه ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي، لکه موږ څه درواخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه، د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوي. نو ټول دا فکر لري دا مشکلات ستا او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي، نو په دې شي باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید د نقدي مرسته څومره وسی او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
سخت ماری د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې اونۍ نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنۍ او د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندري او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستره غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیسته او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. دغه زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د زمر پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل. د دغه زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طرحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت پیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼي استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس تنگزي په وینا د محل یو سفارتونه کابل کې فعال نمائندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې. خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خونځي خلاصون ته پته مو طالبانو پر پوهنتونو هم نجونی تر امرسانی منع کړي او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونو نه چې 8,000 خزو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغه نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکه هغه مهال زیات شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرل چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. داراز طالبانو اکتوبر کې د لن وخت لپاره نندارتونو کې د خزو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول، خو لدی دو میاشتې وروسته کابل کې د خزو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپنا د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یو عزیزان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډیری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وچې له 1500 مړو وو تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې، واخو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لپاره تکسره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چاره چټکه شوه. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایل کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غرض اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین د غرض د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نقد او نور بشری مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوش کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاذ حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نورالدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچا تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته ایران د ریل پټلې، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک کونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق بوختنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاډ وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرض قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمام شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات اند کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1100 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغه کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغه دا جایزه د پټو خوندزیو جوړولو لامل ترلاسه کړه. د افغانستان په انتونیوي استاد او د ښځو د حقوقو فعال نرګس مومان بیا په اگست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال غوښ شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقوقو او نابرابرۍ د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نوماند وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جغرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکو نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جنو روباتیک ټیم مشر او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغه ترلاسه لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترای ادارې د بورډ پخانی غړي زهرا نظری بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سی د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعال سیما تور هم راغلي.
دا به درته ویم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیر شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالی الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وې، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی. او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم ورداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډېره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهه منیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیښې او جرایم 2% زیات شوی دی. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پیښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه و. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریدز کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزې کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس وګرېوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټره جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې $655 میلیون زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 15,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال کلچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرق کېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 500 کسانو سره کېوتې، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 15 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځید د روستوک انډان ورونیز او بلاس خارونو لنیول وروسته د مسکو په لور روان شو. خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست. بختی دلته نیمګړیو چې لدی موقت سولې وروسته هغه نداره کشو او دوه میاشتې وروسته د اگست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژن ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2013 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه درې. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2013 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی. خو نه وی باندې دومره په هشوي د چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کیږي. پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه براتلون کې کې انسانانو نه ګټ اخلي نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2013 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضائي راکټ د جوړولو د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په شلمه ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسي نظام د څیرلو لپاره هم راکټ واستو خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2013 کال تر ټولو حیرانوونکې ساينسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وچه اسرائیلي ساينس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزیل حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورتهواله لري. هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره وخه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقيقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویم نړیوال جګړې څخه د سولیز اجوان خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې بل اخره د 2013 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاوره کې روستي اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژي پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2013 کال د اپریل 15مه بعد نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او اختیال وجه ځکه هیر نشي چې په دغه ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبيلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت لویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بل نږدې قبرونو کې وموندل شو او معلومه شو چې شپږ سوه دیارلس تنه نور هم نادره کړي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي. نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کوي او جنت ته ولاړ شي. خو د 2013 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل. برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2013 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فرنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه و. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.